چاری سید قادر جلالوف پر مخ اوړي او رچې ولسمشر غنی وای له قوي دریز نه له طالبانو سره خبرې کوي او په خبرو کې د ډیورن موضوع نه ده شامله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر خپل حکومت انتقاد کوي، وای د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی وایي ټاکل شوی د حکومت یو پلاوی به په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. سپینې ماڼۍ هم په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې مهمې بللي. اروپایي اتحادیه وایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به څو ورځې دوام ولري. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړ مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې ولسمشر غنی رسما له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. د ارګ خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله وویل د دې لیدنې هدف د دوامدار خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف دا خبرې یو ستر پرمختګ بللی دی. ښاغلی شریف چې اوس مهال په ناروې کې دی، پرون پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا مثبت پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د ثبات لپاره به ښې نتیجې ولري. بلخوا سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی. جاش ارنست خبریالانو ته وویل دا خبرې د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قمندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیس پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د کاپیسا د زنانه محبس پولیسه نفس ګل چې په حمله کې زخمی شوی دا مهال په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سیف الریک حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل موږ ډیر خواشینه یو چې د داسې زړورې افسر پر کور د شپې حمله شوی او زخمی شوی او زوی هم وژل شوی دی. د کاپیسا امنیتي مسؤلینو ویلي چې څلور حمله کوونکي نیول شوي دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکي د کاپیسا اوسیدونکي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ډلې غړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې نور هم دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمعیاو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای د 8 موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکلی و. خود د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون وویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره باید 8 مسالې حل شي. لاوروف وویل چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړې. د ملال یوسفزی د موسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې د دې هدف ته د رسېدو لپاره هر کال 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د ماشومانو پر تعلیمي امکاناتو پکې خبرې کېږي وویل، د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 پوځي لګښت سره برابرېږي. ملاله یوسفزی به 4 وروسته 18 نشي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس پراس تیره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نړیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12 بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا په برخلیک پورې ارتباط لري. او وروستی خبر دا چې د مالتا صدر اعظم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته نه کوي. د مالتا صدر اعظم جوزف مسکات پرون په ټویټر ولیکل چې د یونان له لوري به یو ثبات او څرګند پلان نشته، خو د یونان د حکومت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې د دې هیواد صدر اعظم الکسیس پراس به د غونډې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. ویل کېږي چې د یونان د حکومت په پلان کې غوښتل شوی اروپایي اتحادیه د دوی د پورونو 10% ور وبخي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې 7 مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی تایید کړ چې د افغان حکومت پلاوی په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې له قوي دریز نه دي او د ډیورن موضوع په دې خبرو کې نه یادیږي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې برابرېدل یو ګټور ګام بولي.
د افغانستان امن د پاکستان ګټه وي، او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامي.
په روانه خبرونه کې اوري چې د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات سبب شوی ترڅو امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ وګرځي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او په روانه خبرونه کې د دې په اړه هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت ویانوي د دې وزارت مشرتابه په یو نوي اقدام کې غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب هم درته ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ولس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوري. ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 پورې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون تایید کړ چې له کابل یو هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استادو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاري ساتلي، اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د خبرو هرکلی وکړ او د پاکستان حکومت یې ستایلی چې داسې پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. فرشته جلالزی او د موضوع جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پانی په حواله ولسمشر غنی ویلی چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې، او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي، او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروې کې دی، پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
د فرشته جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د رسمي خبرو اترو د پیل په اړه ترسره کیږي، او نوموړي څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د افغان حکومت دریس قوي دی، او دغه راز د نوموړي په وینا باندې افغانستان سیمه ییز هیوادونه او دغه راز د افغان حکومت وسوال مخالفان اوس په دې پوهېدلی چې د وسوال فعالیت له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ماتېدل امکان نه لري. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستاني حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیل هرکلی کوي، وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور دی. خو د دې ترڅنګ دوی په دې باور دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال کامیابېدای شي چې پاکستان پکې له روغ نیت څخه کار واخلي. له پېښوره په زموږ همکار سبیح الله شفق رپورټ لري.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی دا مهال په اسلام آباد کې دی، او ویل کېږي چې نوموړی له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو لپاره راغلی دی. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته، او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو او د هغوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو څارونکو په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابرولو هرکلی کوي، او وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي، نو باید دا هیواد په دې لړ کې د افغان دولت مرسته وکړي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
پاکستان خپل داسې حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ورباندې کېدل، یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هېواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا له منځه یوسي یا ورسره خبرې وکړي، یا داسې یو حالت ته راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونه کړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده نو کو ګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان اقتصاد لپاره د پاکستان د ولس لپاره د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامېږي او هر هر هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي مشکلات وي یا د طالبانو یا د نورو جګړمارو ډولو جګړې وي ظاهره خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین پوړمچې کې هم ملاقات شوی دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاجي څو ورځې وړاندې د اورمچي خبرو د تایید تر څنګ ویلي وه چې دا زمینه پاکستان جوړه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دغو خبرو لپاره به دویمه غونډه ژر جوړه شي. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې اترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکی شمیم شاهد وایي
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده د پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی ډېره یې درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلي شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ په هکله د افغانستان سره د تعلقاتو په هکله او د شم د بشري په هکله باندې تر اوسه پورې په پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
لري چې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس له جنقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هند آؤٹ لک انټرنیټي خبرونه طالبان او افغان حکومت په اسلام آباد کې خبرې کوي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او په سر کې لیکي طالبانو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې له افغان حکومت سره پټې خبرې پیل کړي او دا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پخلاینې او سولې د عملی یوه برخه ده. خبرونه لیکي دا خبرې وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره میاشت ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به د یوې اونۍ په دننه کې خبرې وکړي. خبرونه د پاکستان د اکسپرس نیوز په حواله لیکي په دې خبرو کې د افغان هیئت مشري د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو په هیئت کې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مولوي جلیل او قاری دین محمد شامل دي. آؤٹ لک زیاتوي د اسلام آباد دا خبرې د چین د اورمچي خار د خبرو په تعقیب کې کیږي. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو ویان له دې خبرو څخه بي خبري خودري او وای په دې اړه هیڅ معلومات نه لري خو څارونکي په دې باور دي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د خپلو تهاجمي حملو د دوام په مقصد په اسلام آباد کې د روانو خبرو په اړه بي خبري وخی. فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې د پاکستان پر مخ د سولې کړکې تړل کیږي تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي په تیرو نهو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې بدلون راغلی خو د پخلاینې پر لور پرمختګ په ټپه درېدلی او په دې توګه یو تاریخي فرصت له لاسه ځي. ډېر لږ کسان ممکن په دې سترګې پټې کړي چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د بدلون علامې راڅرګندې شوې دي. نه یوازې د دواړو هیوادونو په لهجه کې بدلون راغلی بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اویا کلونو تاریخي دښمنیو د احتمالي ختمولو لپاره هڅوونکي ګامونه هم پورته شوي. خبرونه لیکي افغانانو او پاکستانیانو دواړو درک کړی چې د یو بل له همکارۍ پرته د وسلوالو ستونزه نشي حل کېدی. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو راتلونکي سره تړلې ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دا پرمختګونه د افغانستان د نوي مشرتابه پرته ممکن نه و او دا ځکه چې افغان مشرتابه سیمه ایز سیاست او اقتصادي اجنډا ته پوره ژمن دی او پاکستان هم په افغانستان کې په خپل ستراتیژۍ لسره غور کړی. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ نور پرمختګ په شک کې دی او سیاسي لاسته راوړنې ممکن بیرته په شا شي. د خبرونې په باور په افغانستان کې زیات شمېر خلک د پاکستان په همکارۍ او صداقت شک لري. له دې هم انکار نشي کېدای چې پاکستان له یوې خوا د پخلاینې خبرې کوي او له بلې خوا یې په خپلې خاوره کې افغان وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. خبرونه زیاتوي انتقاد کوونکي وایي د پاکستان صداقت او جدیت به هله ثابت شي چې له خپلې خاورې څخه د طالبانو د کوټې شورا او د حقاني شبکه وباسي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. وړاندې په خبرونه کې د ایران د اټومي مسالې په اړه هم ریپورت اوریدلی شئ. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلاف سبب شوی ترڅو د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي وضعیت خرابوالی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لازم کارونه ترسره نشي او که هم شوي وي ډیر لږ دي. ښاغلی عبدالله عبدالله پرون په مزار شریف کې د هغه د سفر په ترڅ کې چې اصلي موخه یې د شمال سون د امنیتي چارو څارنه بررسی کولو دا څرګندونې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده ناامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. د اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کتپورت شوه. د بهرانیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د وادې زمينه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شو تا ریشه پیدا کنه. دریجه
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یو ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او وی ویل چې په حکومت کې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي. آزادۍ رادیو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي د دې وزارت مشرتابه به په یو نوي اقدام کې د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ دفاع وزارت له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې له دې پریکړې وروسته به سیمه ایز پولیس د پولیسو د عمومي قمندانۍ تر ادارې لاندې راشي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د کارونو د نظم او همغږۍ لپاره ګټور ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د سیمایزو پولیسو څخه د حکومت د نم لاتړ په موضوع د ډیرو انتقادونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې پریکړه شوې چې له دې وروسته به سیمایز پولیس د ښه ملاتړ په خاطر د ملي پولیسو د نظارت لاندې وي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې هدف لپاره د دریو امنیتي ارګانونو او سیمایزو ارګانونو خپلواکې ادارې څخه تشکیل شوي پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي تر څو د دغو ځواکونو د فعالیت ډول وڅېړي. ښاغلی صدیقي وایي د دغه پریکړې له مخې د سیمایزو پولیسو کنټرول ورڅخه څارنه او ملاتړ د اړوند ولایتونو د امنیت قمندانۍ په واک کې ورکول کیږي.
پس از این مسؤلیت ساخو ادارې لري.
له دې وروسته د سیمه ایزو پولیسو د ادارې مسؤلیت د قمندانۍ مربوط کیږي او په سیمه کې د ځواک په د امنیت قمندانۍ تر ادارې لاندې کار وکړي. په ورته وخت کې به امنیت قمندانۍ په ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو څخه شملاتړ ولري.
پولیس محلي در ولسوالۍ ها به ګونې بشار جدي حمایت خدا مبذول خان داشت.
دا تصمیم داسې محل نیول کیږي چې د راپورونو لمخې د جلریس په ولسوالۍ مقاله کې وروسته انخطې ته چیرته چې دیرش تنه سیمه ییز پولیس ووژل شول د ملي پولیسو او اردو هیڅ مرسته رسیدلې نه وه. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ وویل لومړۍ څېړنې ښیي چې د سیمه ییزو پولیسو سره د نورو امنیتي ځواکونو لخوا مرسته نه وه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په شاوخوا 145 ولسوالیو کې نږدې دیرش سره سیمه ییز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې ډېر کله د سیمه ییزو پولیسو په اړه شکایتونه موجود دي، د امنیتي چارو ځینې کارپوهان د هغوی د ښې دندې په خاطر د کورنیو چارو وزارت نوی تصمیم ګټور ګڼي. د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال او امنیتي کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا ښه خبره ده چې د امنیت قمندانۍ اړوند کېږي. دا کار هم د تشکیلاتو هم د ښوونې او روزنې او هم د قوې د ښې استعمال په خاطر ګټور دی. امنیت قمندانۍ په خپلو ولایتونو کې کولی شي چې د هغو مرستو ته ورسیږي او په تکتیکي برخو کې ورسره ډېرې مرستې کولی شي. له دې سره کلی یوې خوا د سیمه ییزو پولیسو په فعالیت ډېر وخت انتقادونه کېږي، له بلې خوا داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ځایي قمندانان او زورواکي د هغوی څخه د خپل ځان په ګټه کار اخلي او په غیر قانوني کارونو یې مجبوروي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت یې هم تاییدوي او وایي چې د دې وزارت د نوې پرېکړې له عملي کېدو سره به ډېرې دا ډول ستونزې له منځه ولاړې شي. خو دا چې د کورنیو چارو وزارت به آیا د دې تصمیم په عملي کېدو کې چې وکولی شي د څو کلونو ریښه لرونکي ستونزې حل کړي بریالی شي که نه، هغه څه دي چې وخت به یې روښانه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تلون د پوهنې وزارت او د درې بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سه شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅه کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نویو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د 12 کورنیو مطبوع ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخي وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو 4 میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
اوس موږ د تړون لاسلیک کولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کېږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشروي په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې 4 ورځې دوام کوي. تر دې مخکې د جولای 1 د موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی او داسې ګڼل کیږي چې دا سره بل اجل د جمعې تر ورځې تمدید شوی دی. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل موږ هیڅکله هم د اوس پندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه وو نږدې شوي خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي دا یوازې د امریکا نه بلکې د پنځه جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني استازو چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر اوومې به وروستۍ موافقه وشي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرونو ویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرونو ویل چې له ایران سره مذاکرې اساني یا ساده نه دي
تاسې زمونږ غږ ازادي رادیو او د ایران د ټیمي پروګرام پړمو رپورت فورید او سمله اسد الله لودین څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړ مذاکرو د رسمي پیل لپاره له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قمندان ګلزمان د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شوي دي د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیسو پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرونو ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري او د مالتا صدر اعظم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی یونان له لوري د ثابت پلان نشتون به په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته ونه کړي
اته بچې او دوه درش دقیقې د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل یو غیب سیور شبل یو غیب سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته ده
خو مسؤلین سوای
کوتي حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بیوازله ده او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي
ایمانم عبدالله ده ولایت غزنی ولسوالۍ اندر
ستونزه مو څه ده
زما ستونزه داسې ده چې اربکیان ډېر آزار او اذیت کوي خلکو ته. داسې ما یو کالی جوړ کړی و لخته لپاره، هغه چې کور ته مې راوړل هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی، ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالي درنه واخیستل؟
دغه مې واخلې اوسه چپل مې ووهل او هغه مې کړو او موږ خبرې نه کوو خبرې وکړو، بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو ځورئ یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې وو هغه خپروانه کې یو دوه نفر درې نفر لس نفر خو نه د ټول کریا ته مشکل هغه کوي، داسې هزار هزار اذیت کوي، موټرسکلونه ته نه پرېږدي او هغه څوک چې چېرته ځي وایي چېرته مزه هغه د ټراک تذکرې در سره نه وي، یا به وي څه چپل څه لغته مو درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو؟
او داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وایي د پسمای ډوډۍ تیار بکی لکه ملا غندي داسې نوبت به ورکي.
ښه، د پیشنمی ډوډۍ له تاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي. ښه، که عمل پوره نه کوي نو تاسو سره څه چلند کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وایي ولې نه کوئ، طالبانو ته خو ورکولو موږ ته ولې نه ورکوئ؟
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکول او هغوی سره هم همکاري کوله؟
یا هغه مخکې طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځې موږ کورو کې راغلي وایي لږ ډوډۍ راوړئ جومات ته، جومات ته هغه کړی وو، نو دې هر شپه د دې نوبت داسې ډوډۍ راوړئ ما ته. داسې بل خبره داسې دا د موټرسکلونه خبره ده، خو موټرسکلونه پرېږدي ولکه کوم مشکل دی ته ورسېږي.
دغه موټرسایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي؟ یعنی زاړه موټرسایکلونه سوځي او نوي وړي؟
و دی هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټوله جمعوي، یو پنځه لس او شل موټرسایکلونه ټولوي او دی پور باندې هغه کوي وایي دی د مخالفینو هغه ده موټرسایکلونه د دی په موږ دی ته ور هغه کوي، دی هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سي دی هغه سره وړي هغه په چار دیواله او بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوئ؟ دولتي وظیفه لري که داسې کوم آزاد شغل لري یا کار کوئ؟
موږ داس د کانیک او درس وایو.
ولې مو خپله دغه ستونزه ولسوالۍ او د امنیت قوماندانۍ ته نه در رسولې؟ که رسولې مو هغوی څه ویلي تاسو ته؟
یا ولکه مې ویل سی وایو ولکه په موږ باندې ملنډې وهي خو چې موږ خبرې هغه نه کوي. یو پولیس د موږ کلي کې د هغه ما خپل شخصي نظر ورته وښایل وایي نه کېږي اشنا داسې ده تا خبره نه منل کېږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نه شته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي، د موږ کورو کې د اردو ملي ورسره و داسې.
یعنې دا ځواکونه تاسو سره همکاري نه شي کولی؟ نو څه غواړئ تاسو؟
د امنیتي اردانونو سره وغږېږئ، داسې خبره شته، داسې مشکلات شته، د موټرسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو، داسې په بایسکل باندې شک وکړي په بایسکل باندې هم ګرځې کوي.
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپلو اولادونو ته یې د اختر کالي په ډېرې خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له ده نه دغه جامې، البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو دې ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطي د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړله، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل سوی وي دغه په حق باندې ان شاء الله ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي وکړي. کله کله ورونه دا شی وای چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریف خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غږ نه اوري. د ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده. راسي مراجعه کوي ولایت او کوم موږ غږ ونه اوري دا تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ. امر دې ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولوسوال صاحب ته هدایت ورکړي او قماندان دي امنیت دي ولسوالۍ ته قماندان دي امنیت هم نوې تلې دا او ډېر فعال سره ده. زه ورنه خواهش کوم چې هلته مراجعه وکړي چې رسیدګي و نه کړل ما یې ته هدایت کړی ده. بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسیدلې ده او دغه آزار چې ورته رسیدلې ده په دې حق باندې ان شاء الله حق باندې ورته رسیدګي کوم.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یو بل مسله میاده وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې لخلکو نه روژه ماته غواړي او پیشنامه هم غواړي. په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، موخو د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو. هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعض خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالي شی د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې چې دوی شکایت لري او ګیله لري زه ورنه خواهش کوم چې قمنداني د امنیې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي. هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دې عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حق باندې که هر چا دا عمل کړی او دې ته د ازار او اذیت ورکړي او دینې د بچیانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر ډول مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمنداني د امنیې ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېده اوس بیا هم تکراروم زما دی ولای دروازه د شپې ورځې دی په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0298290000.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000002343 او یا هم 0040022111 یاو یاو پینزه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د دې ساسو د دې اونۍ د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولی دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې ته راوروو. دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندېدو خبره کوي چې په بیلابیلو دلایلو مخصوصا د ناامنیو له کبله لارې تړلې دي او خلک د خپلو اړتیاو پوره کولو جوګه نه دي. نور شکایتونه هم شته چې په خپله د دوی څخه به یې واورو. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. نور منظم خبرونه د یو اوریدونکي په ژغ پیلوم چې وایي په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره د ده په وینا باج ورکوي.
الو السلام علیکم ورور از کوچی هم د غزنی د ولایت د زنه خان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. ورور په دې از د خدای درته یو ولسوالۍ د زنه خان د روس په وختو کې د انقلاب په وختو کې دا زموږ مینه وه دلته نه چا باج را اخیستی ده نه یو شی اخیستی ده. دا اوس د اشرف غني او د کندي حکومت د دفتر په وسطه دا زموږ یوه کوچیان خلکو ته چې کرښه ساتي وروره یو لکو شپیت زر روپی یا بلا ورز را ماش اجواز سی باج دا ورور حکومت دا سلوان دا مستقیر مشکا چرانی ورور حکومت چرانی مزد ملکی چلی دا وایزی بودی عوض خدای بلپولی و شروع کتوارا چیزی دا زمانگوار دیوکین ورم وقنا نسم و سلام.
هلو السلام علیکم زاب الرحمن د فراغ لا تبل ابولت ولسوالي دراني د کلی څخه غږم کوم جران چې په فرات راغلی او د بند پاک له خبرې کړې دي د ډیر لسکاله ډیر کسانان ډیر وزیران لاړ او رااله مشت کم کار ونه کوي کم پرمختګ د بند پر برابر ونه سو هر یو چې براغې دا خبرې به وکړي بیا د خارجي کشور وزمو د امسایران کشور ولکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه د خپل ځان لپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به په جوړ کړي بند مګر ته پاتې شو دا غنه امیدې ځخنن مرزا خبره کوي چې کوم وزیران دا غلي دا به مشتګاتونه کې دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي نو دا اشرف غنی او دا ډاکټر عبد الله د دوه ته د هیله کوي چې پوره کوشش وکړي نور د خارجانو خوشحالي ته ونه ګوري د خپل ملت و غم او درد ته وګوري دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي دا کار د پراخ خلک وساکي سره مخامخ کړي د پراخ خلک به انشاءالله او ټول افغانستان د غلا او دانا او شی برابر کی ان شاء الله کدا بند برابر شي خو د مشران دې شپه دقت سره فکر وکړي او سلام په احترام
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د آزادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو تاسو ته کریم خبرې کوم د کابل نه دا څنګه پارلمان دی اول خو په غونډه پښتنو هغه کوم چې به دې زړو وکیلانو ته رائے ورنه کی ولی په خاطر د دې چې زمونږ یو وکیل پیژنو نه یې رحم الله ورکړي سره پیژنو نه زمونږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده دلته تاسو راشئ کابل کې صالح وره خلک خلق چې نراري والا کې یو وکیل پوښتنه کړې ماشومان بې تعلیمه بې سرنوشت اخدا او په کلانوي واوره چې یو پوښتنه لسو کرایه په پارلمان کې نه ورکوي وزارت دفاع ته تاسو خدای چې دا حالات دي زمونږ
اور السلام علیکم زه حمید الله د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه ساسو په سمات کې دا د کندارو د ترنیکوټ لار د خرابه د مزمس کوله په وو سات لار د روژې مبارکه د مرتضی مشر خراب دی بالا لار د سر په ونې څنګه هغه څنګه لار چې دا لار په خای کې وسلام
السلام علیکم زبا کندهار د دند ولسوالی څخه عبد السلام تاسو ته زحمت کوم موږ د برک سره ډیر سخت اقتصادي مشکل لرو په دې سخت ګرمۍ کې ورمه برک پلاستیک کې لري راسي بیا کار چې بیا راسي بیا کار نو راز مازر د کندهار ولوړو مقامات سره وي چې د برک مشکل حل کړي ټول کندهار ولست د برک مشکل سره تاسو درولې مننه احترام
السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د تریډ کومندانۍ څخه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنې د ار اسکر کومندان دی جلدی زار شروع دی خلک وی خلک تکي خلک توای جری چې غتی یغه خودي کومندان نو توای چې جری غتی دا غره ګرځي چې جری خریلی یغه زردی دا څنګه آل دی دا څنګه دا څنګه ځانته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځانته وای دا څنګه دا څنګه حکومت دا څنګه کوم حکومتداري ده زه د تیرې کومندانۍ امنیت صدا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه کې ار اسکر کومندانۍ خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې پر خلکو دکان کې پر دکانو ټکان کې چاته سره وځړي ازاره راغلي دي ازاره د لته دي خلک وي خلک ټکی د خلکو ستانو درخت کې کې په خلکو جلبیزار کی وبف زور په خیری د خدای ری د تاسو حکومت د تاسو حال دی د گیزول سوالی ته د توجه کی سلام علیکم د خدای غمن د ازادي رادیو ته ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کی سلام علیکم
سلام علیکم زه مو د عبد الله کی کابل را شاجو ته خبرې کوم خوشحالی کی د امر دی چې خبره ته جون اروکیان طالبان کې څه مکتبو کې هڅه چې د طالبان وایي چې مکتبو په دیني کتابونه وایي چې نو کتابو مکتبو ته دینو مکتبو نه بند کړی دی
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم د دوه وروره د کندهار په ولایت کې پاینو مینه کې ارشاد کلی علامه اقبال کلی نه کې ارشاد کلی نه کې پاینو مینه کې دی دا رقم د خلکو سره بد وځ کی دواوی ټول خرسي دوايان ګدام په دکې دی او خلکو ته دوايان مستخلص شي دي او چې دا دې سره کوم وخت دواوی دی وای موجود دی دا موجود دی په وخت کې دې دانې تشخاري
و خلقو تورکی نایی که چی دیری ورکی نو سلور دانی ورکی آقا دا خلقو پورتک بانی نایی رزی نو مش دا دا کندار دا سیت یعنی سخه دا یل امید روچ پر داغ اسپتال بانگی و نگرانی وکی دا داغ کلینیک نگرانی وکی دا دکتران تا یو لاشوان وکی مازی خلقو بانی پسخند وی خلق خواران مجبور دی دا مجبوره ایس خال توار سی دا دا جافان پا مرست جور کلینیک دی داغ خواران و غریبان و دا پار جور شوی دی لیکن واس اگر دا دوایانی داغ دا کلینیک مسئولین دا دکتران و داغ بلای سر خرسی پرس ایسا پا دا کلینیک روان دی پرس باز خاص نست دا سیتانی از خمو داغ یه لومی دیچ پر داغ کلینیک بانی و خلق بدسیوی که داغ خواران و مظلومان و خلق و غم و خلی و سلام
مزدا پیغامی که دا اولس وای که مزدا یاد دا کل دا دار و وړو شان صاحب درو پنځه ټول شان موږ راایلای چې موږ بار کولای شو چې خپل ځایو به تر تر دې نو وس موږ چې څنګه بلانه لرو موږ موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دی کمانډان دی سربند په کله باندې ناست دی چې په موږ باندې غاټ جنم کړی او کوي نو نه چې موږ دا نظر یې نه توان نو ماجرا چې موږ بازار ته نه پیژنې نه تلای شي دا کولای شي چې موږ د خبرې غټ مقامو ته ورسیږي او دا موږ شان چې سبا مازګر ته کولای شي موږ شان ټول راایلای شي موږ په چاله نو موږ د کاریزونو شان وڅوله اوس نو څه کولای نیم کاریز را نیځل په لاره فاس بارا برمیو دغه چاله د څنګه ګم لا په دکتور جنو موږ بارا کوم خو او کوم خو ته مخول دي نو چې موږ شان وڅوله موږ نه الان وڅوله موږ شان وڅوله نو موږ کوم خو او کاریزو به موږ نه لرو یو ورو تر موږ نه یراله چې موږ هغه ته دا ونیو نو مجبور چې موږ بارا خو ته مخنی موږ دا پیغام موږ پیغام دی واورې
الو السلام علیکم زما متخانی ما د سګلاد او سوالې ته خبر کوم ما اشرف غنی صاحب ته دا پیغام ور چې دا نورم سګلاد په سوالې کې و دا یو نه مې اس کې چې جګړه روانه ده یو تا کو به تن ته نه راځي او کوه چې دا به ته ورمه و تن ته راغورځي دا د لاس ټول خلک چرار دي یو تا جبن په دا یو نه مې اس کې په ختم ورمه نه دی مرسوي او دوی دیانو دا گارت لاس ناخی ورو نبس روزی بلا نبسی نبلا دوکی نور غاچ مرمی را غور دید وطن درختی و گورون انگر دا دخل گفت پاعتا جی نور مواقع نیسان سلام علیس
سلام علیکم آیا سلام کنر نام او پیشنهاد نداده چی دا برمل پا اولو سوالی که دا کم جنگ روان دا پزیبا نی داکتر عبدالله او داکتر سبا شرف غنی ولی جشم پوشی که آیا دا وطنی خلص کرده ده او که خلص کرده نوی دی وطن پا غیر باید دا غیر تا رحمتون که جواب برکلی شی او که غیر تی بیوست باید افغانستان دا طول و سیمون باید دا غیر فارا که پاویش کمی محالی خلق دا علاقی خلق دا قربانی تا تیار دی ولی دی که خلی دی او دا خلا سیاست پاویش کی بخدی او افغانستان یعنی سندی سندی بیلی که دا دوی فارا دیریو یعنی خیانت کار داشی توی روان کرده و سلام
بل السلام علیکم محمد شریف احمد نگرار ولایت د خیول سایز خمیری کنی ولی دا زه د ولس مشر اشرف غنی څخه دا هیله لرم چې بار ملکونو ته ویزې آزاد کی خصوصا سعودي عرب ته السلام علیکم
السلام علیکم سلام علیکم اما تاسو ډیر ټول کار کوم کو اوریدم ته وړاندې کوم یاد سم درحمن الله لن جرات من اړ کنی ولی دا تقریبا نک خدای لرم چې باید له طالبان سره سوله وکړي چې څه سوله ونه کړي افغانان به چا به ټول په جګړو کې لاسې ځکه چې طالبان په غورو کې څه څه کې ښارونه پر حلال کړي وو مې اثر کې څومره ډېر کړي په دې مشکلونو زمونږ در بدر سره کورونه کونډې اعتماد په مدد خیر لرم چې طالبان سره سوله وکړي نو د وړاندې کوي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه تاریخ نوور سره خبره کوم ما پیغام دادې وروره چې موږ نه ده ته برق لګوي څو نه موټر ګار پر وسه دا انسلایس به ته نه څه لګوي نو زما دا خواهش دی چې دا هغه مشران څه چې دا باندې بردا باندې سکان مسوي دا چې کورنۍ خلک دی ازي وراجي هغه پیغام دی السلام علیکم
ورور جان ولسی خلک دی د روزګان لا څخه نه وړه نه وړي هیڅ شی په دنیا نرا چې مومنان درته وږي تږي ناست دي نو دا د حکومت لخوا څخه موږ دغه ډېره پیشنهاد او هیله کوو چې دغه وړه شان موږ ته راپرېږدي او موږ ډېر بېچاره خلک یې وروره جان په وطن کې مو ډېر دغه کونډې و اعتمان دغسې بې دغه ناست دي
محیل کن. سلام علیکم. بله سلام علیکم. عبدالولی المندی بدنابی و لسواری نربطه کتماس که مرور داغ مشکل ده داغ عربکیان نمونگی تر دیر پازابی تر اووت نستت لدی دا چمونه کهی داغ منگ خلقی تر دا مشرانو پوری وروره سی وروره منگ نزل تا دی ناغا کوسی چینیس کوی ناغا خلق گیری ظلمونه وطر کهی داغ منگ خلقی تر دا مشرانو پوری وروره سی و سلام.
سلام علیکم. زه بابای جانخیل د لوګر ولایت د محمد اغه له ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. تاسو راځیږک بکندو کې د موږ څلويخ کوره کوچان ازرګانو د رستم ملیشو او بشره کړی دي اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسهیل کیږي چې دا وي غمو کې کنغات ناورین به مان سره سی و سلام.
موږ کوشان په اجیگا کندو کې معاشره دي د سکورا د ازادي راډیو پیغام سبتون کې ماشین ته زموږ دا احوال ده چې ازرګانو د موږ کوچان اجیگا په کندو کې معاشره دي باید دولت زر تزر غا موخري و سلام.
موږ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سره ډېر غټ ځلم کیږي از موږ مخر روز موږ ارسره د بازار تذکر بند کړی دي او قربانې د وړو قربانې پارسل باندې دغه یې سر کادار وایي سر بیرز در در کادار وایي دا سربند پوسټه واره څو سردا په نامه د شتات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میمات شي او کتر موږ یمای ملي کان موږ نه اعلان موږ کس کروندا ټول راوت نو دا موږ کس کرنج شي دي او دې راوت کوم دا پیغام ده زاري او فالای چې کولس ته د ځانکې فجر کوم دلس ته نس جوړوي او انسان درخن جوړي
مز خرمز باندې د ولایت صفه صدری باندې مزګر آزاد مز ولسی خلک جنگ د حکومت او طالبانو دی پر مز د لاري باندې د سیراتاس ولسوالۍ نه مز د روزګان د ولایت نه خبره کوم. سلام علیکم.
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ انور صدیقی پیغام سبتم او د مخابرات وزارت نموده غوښتنه ده چې او تقریبا شپږ ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې تریوب زده ولسوالي احمد خیل زده ولسوالي لج منګال ولسوالي څمکنۍ ولسوالي ډنډه پټو ولسوالي دیاري بو شبکې همتن کته شوې ده او خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي او کچېری د موږ غاوري وزارت وزارت مخابرات کې ده دیخې یادې ستونزې جدي غم وخوري.
السلام علیکم. زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریږدم. زما پیغام دی محترم والي صاحب د کونړ ولایت والي صاحب همدارنګه د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي. د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفره چې د مهدي پولیسو یعنې د اربکیانو سره لاس یو کړی دی او د خاص کومه پوره سوالی کې د کوم د قیمتي د بارو مادني نه چي دي هغه غلا کوي او په کاچا کې توګي د مهدي پولیسو په ګاډو کې جلال باد ته انتقالي او هم تابع کیلو په شپاره زره افغاني باندې خرڅي. نو زما د محترم والي صاحب او د مادني د وزیر صاحب څخه دا هنه ده چې د خاص کومه د مادني ته جدي توجه کوي تر څو د دې غلا او د کاچا مخه ونیول شي. والسلام.
السلام علیکم. حیدر شاہ احمد کندهار نه کلامی شکل دی چې تر شاو دي کوټ پور سواری ته د مټران نه پریږی لاره باندې کړی د حکومت سم دا پتی چې د مټران ایلا کې دا سم شکل دی ګره خلک د روزه راځي ته لوټه او څنګه سره مخ کې مټران او وفات ته نه پریږی.
بله السلام علیکم. زه عمران پټان ارمنی باندې کونړ ولایت سیدونکو يم. زما د ټول افغانانو نه دا هیله او توقع ده چې دغه مبارک میاشت کې یعنې په رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواوو یعنې د دولتي او د همدغه رنګه د وسلوالو طالبانو څخه هم دا هیله کومه چې د روژې د میاشت په خاطر باندې د جنګ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولی شي چې په ارامه فضا کې د خدای عبادت وکړي.
السلام علیکم. انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه. تاسو تلیفون په کار خیم. پیغام دا ده چې د پکتیا اکثره ځنګلونه خصوصا مو په اریوب زده کې ډېر طبیعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته یې طبیعي ښکلا ور بخلې دی. دا په بېرحمانه توګه کته کېږي یا پرې کېږي، او د دولت ته مو غوښتنه دا دی د خصوصا د زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویل کې هغو دپاره معاش کړي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو. السلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ. هیله ده چې مسؤول مقامات اوریدلی وي او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي، ځکه دا زموږ د هیواد یوه لویه سرمایه ده. او دغسې د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هیله دا خبرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.